زه امید زید معلم دا خبرونه په لاندو خبرونو پایلوم. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازولۍ د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ څرګند کړی. په دې سازمان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ پرون ناوخته یوه اعلامیه کې لیکلي، متحده ایالات د آسټرالیا، اتریش، بلجیم، کاناډا، هالند، نیوزیلند او انګلستان په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د کار له تمدید ملاتړ کوي، څو دا اداره وکولی شي د افغانانو بشري او اساسي اړتیاو پوره کولو کې مرستې ته دوام ورکړي. د ادارې په خپله اعلامیه کې د طالبانو لخوا د افغان جونو ښځو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو برخو کې لګول شوي محدودیتونه هم غندلي او له دوی غوښتي چې دا ډول تبعیضي او زر تولیدي تګلارې چې د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو مخه نیسي بیرته واخلي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو د ځانګړي استازولۍ اعلامیه کې زیاته شوې، د طالبانو پریکړو لا د مخه په سوړ ژمي او د سخت اقتصادي حالت کې د مهمو مرستو د رسولو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ په افغانستان کې د مرستو رسولو برخه کې له ښځینه کارکوونکو هم ملاتړ ښودلی، خو څو په خبره یې د ښځو او نجونو په ګډون تر ټولو زیان منونکي نفوس ته بشپړ خوندي او بې خنډه لاسرسی دوام ومومي. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مک کال وایي له هغه وروسته چې امریکایي سرتیري له افغانستان ووتل، په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی. مکال دا څرګندونې د اساسو جرګې ته واشنگتن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کې کړې دي. د اساسو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې لخوا یو خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خپره شوې لیکل شوې، افغانستان کې له ښځو هر ډول ازادي اخیستل شوې، ښوونځیو ته نشي تلای او آن بې له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنود پوهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته یې پتلو بندیز، نا دولتي مؤسسو کې د کار مخنیوي او یو شمېر نور بندیزونه هم یاد شوي. خبر پاڼه د کال لقول لري کې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو په کې ښوونځي او پوهنتون ته د نجونو د تلو مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر وایي د اساسو جرګې ته د رویا رحماني له بلنې موخه دا ده چې افغان ښځو ته یو پیغام ورسوي چې دوی نه دي هېرې شوي. د بشری حقونو یو شمېر بنسټونو د طالبانو لوري د پوهنتون د استاد اسماعیل مشعل نیول غندلی او د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. د بشری حقونو د څار ډلې د افغانستان د برخې څیرونکي سهار فطرت ازادي راډیو ته تیره شپه وویل د نږدې یو نیم کال راهیسې د طالبانو لوري په افغانستان کې مدني اعتراضونه ځپل کېږي. د دې سره په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري د اسماعیل مشعل نیول غندلی دي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکي اسماعیل مشعل تورن کړی ده چې دوی د نظام پر ضد هڅې کوي. اسماعیل مشعل د پنجشنبې په ورځ د طالبانو امنیتي کسانو په کابل کې ونیوه. د هالند حکومت وایي دوی به د محکمې د هغې پریکړې لپاره استناف ته مخه نه کړي چې په 2001 کال کې هالنډي پوځیان په افغانستان کې د بمبارۍ پر مهال د شل ملکیانو په وژنو تورن کړي دي. په حاکیه وي سمیزي محکمې په نومبر کې د هالند له حکومت غوښتي وو چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. د هالند دفاع وزارت مخکې ویلي وو چې دوی په 14 ولسوالۍ کې پر یوې کلي هغه وخت بمباري وکړه چې له هغه ځایه طالبانو د دوی پر هیلیکوپټرو ډزې کړې وي. د هالند دفاع وزیر کارسا اولین گرین د جمعې پورس په یو لیک کې چې د پارلمان غړیو ته واسه و څرګنده کړه چې پر دې پیښې 15 کاله تیر دي، اوس د وضاحت لپاره ډیر څه په لاس کې نه لري، نو استناف ته مراجعه نه کوي او د اوختي زیان غرامت به ورکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې پورز ویل د پیسو نړیوال صندوق اسلام آباد ته د پور د ورکړې لپاره د تصور د باندې سخت شرایط خي خو له منلو پرته بل لار نشته. شهباز شریف د ملکي او پوځي مشرانو د ګډې غونډې پر مهال پرون په پیښور کې دا خبرې وکړې. د پیسو د نړیوال صندوق استازیو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان له IMF څخه 6.5 میلیارد ډالر پور غواړي. د پاکستان د مرکزي بانک اساسي زیرمه 3.09 میلیارد ته راښکته شوې ده او دا پیسې د 2 اونیو وارداتو لپاره هم سنه نه کوي. د پاکستاني روپۍ تیرو څو ورځو کې په پرله پسې ډول د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی. تیر ماښام د بانکي بیې له مخې یو ډالر په څه باندې 268 روپیو تبادله کېده. په آزاد بازار کې بیا د ډالر قیمت تر دې 10 روپۍ لوړ دی. اته بجې او څلور دقیقې دی او سم څو مهم راپورونه. روسیا د افغانستان په اړه د مسکو د غونډو په دوام بل غونډه جوړوي. د روسي چارواکو په خبره په دې غونډه کې به چې په څو راتلونکو ورځو کې به جوړ شي د سیمې د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي، خو تر دې دمه معلومه نه ده چې طالبان دې غونډې ته وربلل کیږي او کنه. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی چې مسکو روانه ولې د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه وي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف ته چې می پورس د روسي تاسو ژانسته وویل چې د منځنۍ اسیا د څو هیوادو د امنیت شورا استازي همدارس د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. د کابلوف په وینا د دغو هیوادو استازو ته بلنلیکونه استول شوي دي، خو ده په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل چې د طالبانو استازي به هم پکې برخه اخلي کنه. د طالبانو چارواکو او ویندویانو د اساسي راډو پرله پسې تماسونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی چې د ماسکو په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورکړې کنه. د سیمې د یو شمېر هیوادو په څلور اړخیزه مخکنۍ غونډه کې چې پروسه شکل د می په 28مه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، په هغې کې د طالبانو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده ټکي دي چې روانه اونۍ به د ماسکو په غونډه کې خبرې پرې وشي. داس ویل کېږي چې د دې غونډې یوه اساسي موضوع به له هر راس تر روسي ګواښ څخه د منځنۍ اسیا د خوندیتوب لپاره د سیمې په کچه د همکاریو زیاتول وي. د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان له لوري له ترهګریزو احتمالي بریدونو ویره لري. پروسه شکل د ګډو ګټو د همکاریو سازمان په ډسمبر کې غونډه کړې وه او د افغانستان له لوري یې د منځنۍ اسیا په لور د ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. د ګډو ګټو د همکاري د سازمان په پروسه ژنۍ غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې د افغانستان له لوري د ګډو ګټو غړو هیوادو ته د ترهګرو ګواښ ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت چې په تېر نږدې یو نیم کال کې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، بیا بیا یې دا خبره کړې ده چې دوی نه پرېږدي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد برید وشي او بیا هم بل هیواد تهدید شي.
او ردل مو چې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف وايي مسکو روانه اونۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. خو دا ډول غونډې څومره مهمې دي؟ شفیق حمدت له ازادي راډیو سره مرکه کې لومړی هم دې پوښتنې ته ځواب وايي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم داسې غونډې جوړې شوې وي، په ځانګړې توګه درې مهمې غونډې د هند ملي امنیت د شورا د سلاکار ډول د خوانه د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو سره، همدارس په روسیه کې هم دوی غونډې ورته جوړ شوې وي. داسې غونډې نورې هم د سیمې هیوادونو هغه ګواښونه چې د افغانستان د خوانه یا په دې منطقه کې و دوی ته د راتلونکي دپاره متوجه دي، د خپل امنیت دپاره د راتلونکي دپاره جوړوي. خو زه فکر نه کوم چې داسې خاص تاثیرات دي، ځانګړي تاثیرات دي د افغانستان په حالت باندې یا هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې باندې ولري.
که چېرته تاثیر نه لري نو ماسکو د څه په لټه کې دی چې د افغانستان لپاره غونډې جوړوي؟
ښه، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ماسکو په دې منطقه کې غواړي د یو زبرځواک په توګه باندې، د یو قدرت په توګه باندې خپل نفوذ په خپله ساحه باندې ولري. د منځنۍ اسیا په هیوادونو خو خپل نفوذ لري، همداراز ځینې نور تعاملات چې په نړۍ کې د امریکا په مقابل کې یا د ناټو په مقابل کې لري. زه فکر کوم و هغه لوی ګټو ته و هغه لوی فکر ته په نظر سره دوی غواړي چې هغه خپل پولې یا خپل ملګري هیوادونه چې دي ترتونکو ګواښونو نه د عمل ساتلو لپاره د سیاسي تدابیر ولري.
نو همدارسه تاسو په پیل کې د مرکې دا خبره وکړه چې دغه غونډې مختم جوړې شوې دي، ادي اجیت دوال د هند غونډې ته مهم اشاره وکړه او ګټه نه ده کړې. نو چې ګټه نه کوي، آیا ماسکو خپل غشتن یا بیا خپل هیلی لدغه غونډو کې تر لاسه کولای شي؟
کما ګټه د افغانستان په اړه ویل چې کېدای شي د افغانستان په حالت باندې تاثیر ونه لري، لیکن کېدای شي ماسکو ته، د منځنۍ اسیا هیوادونو ته، هند ته دغه ته ګټه ولري، ځکه هغوی سره منسجم کیږي، د هغوی فکرونو سره نږدې کیږي، هغوی د راتلونکي لپاره یو مشترکه تګلاره جوړوي. د دوی لپاره دا ګټه کولای شي او ګټه یې کړې ده. تر یو حده پورې هند کوښښ کړی دی چې د پاکستان کوم نفوذ چې په افغانستان کې و د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره په ملکیا باندې هغه نفوذ تر یو حده پورې دوی کوشش کړی دی چې بیلانس په دې منطقه کې د روابطو د پاکستان په مقابل کې ولري، لیکن دا چې په افغانستان به تاثیرات څه وي، له بده بخته موږ تر اوسه پورې مثبت تاثیرات له دغه غونډو نه دي لیدلي.
شفیق همدرد چې د مسکو د راتلونکي غونډې په اړه باندې څرګندونه کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلور وشت 8.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسنگ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي د افغانستان په تړاو د خپلو وروستیو څرګندونو له امله بښنه وغوښته. منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ د دې سازمان د بشري مرستو په تړاو جوړه شوې غونډه کې تعلیم ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو د کلتور بل خبر للی وه، خو پرون منیر اکرم د خپلو دې څرګندونو له امله بښنه وغوښته. وی ویل د پښتنو کلتور ته ژور درناوی لري او له تعلیم د نجونو ښځو راګرځول نه اسلامي دي او نه هم د پښتني کلتور برخه. هاخوا ټاکل شوې ده چې نن په پېښور کې هم د دې خبرو په تړاو یو اعتراضي غونډه کې خبرې وشي.
په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د دوشنبې د ورځې د خونړۍ چاودنې په تړاو اعتراضي غونډه کوي. د دې غورځنګ یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان نجونو د زده کړو مسله به هم دوی د غونډې په ترڅ کې راپورته کړي. د دوشنبې په ورځ د پېښور په پولیس لاین جومات کې چاودنې تر سل ډېر کسان ووژل او تر 200 ډېر یې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د جمعې په ورځ په خپل فیسبوک کې ولیکل چې د افغان نجونو د زده کړو په تړاو په ملګرو ملتو کې د پاکستاني استازي بې بنسټه څرګندونو روښانه کړه چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر شا څوک دي. ښاغلی پښتین په ملګرو ملتو کې د پاکستان د استازي منیر اکرم د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوله چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په نیویارک کې جوړ شوې غونډې ته یې ویلي وو هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت له لوري پر ښځو وضع شوي دي له دین سره ارتباط نه لري، دا د پښتنو د ځانګړي فرهنګ پر اساس دي. د دې په ځواب کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل چې دا د افغانانو کلتور نه دی چې نجونې زده کړو ته پرېنشتي. د جمعې په ورځ منیر اکرم په خپله ټویټر پاڼه کې بخښنه وغوښته. د ولیکل چې د ده خبرې سمې نه وې. د ده هم لیکلي دي چې دی پښتني کلتور ته ژور درناوی لري او زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوی نه اسلامي دی او نه هم پښتني کلتور. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر دې فشار لاندې دی چې د افغانستان په مسله کې دوی منفي نقش لوبولی دی او داسې فشارونه د اسلام آباد ډیپلوماتان
خلاصون دغه ډول څرګندونې کیږي چې هغه په همغه وخت کې د تصمیم نیسي او د خلکو په سترګو کې غواړي چې خاورې واچوي، اما بیا ورسره پوه شي چې په دغه سې معتبرو سټیجو باندې دغه ډول خبرې دې ته زیان رسوي، اما د واقعیتو څخه خلک نشي لرې کولای.
په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیله نن 501 ورځې وشوې چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او څه باندې یوه میاشت مخکې طالبانو په پوهنتون کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او ویې ویل چې تر ثانی امر پورې به دا تعلیمي مرکزونه د نجونو پر مخ تړلي وي. د ډیرو افغانانو او د نړیوالو د پراخو غبرګونونو سربیره دا بندیزونه په خپل حال دي.
اوس هم د ازادي راډیو دوه خبرونې چې یو یې هم درسي ساعت او تر خوای بل هم نیمه نړۍ د خبرې کې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنه دوستانو سلامونه مې ومنئ. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه یانانو پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ور ول ور لامل دنجلی په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو په افغانستان کې ولوار هغو پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولوار بیا بیل غواړي او دا ولوار بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولوار اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جوماتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولوار اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولوار اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولوار په بدل کې واده شوي. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود له مخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تویا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولوار را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولوار اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولوار په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نوموړی نورې بدې پایلې هم راته وایي.
له مشکلاتو څخه د عمر زیاتېدل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په 18 کلنۍ یا 23 کلنۍ کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا همدغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې درنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 یا 24 کلونو پورې رسیږي، چې زموږ د سترګو لیدلی حال دی په ټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دې کله په 23 کلنۍ کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، رانو ډیر وخت غواړي چې وخت به ترې تیر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا په راتلونکي کې خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کیږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژده یې کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی. ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بله چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بېوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي، چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس هم ګورو اکثره هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، شته وادونه په دې ډول دی کوژدي کول سخت دی البته نو دوی مجبور دي چې بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدی په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي
د مطلب خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې وي البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي تر ډېره حده دوی بریالي وو خو وروسته څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول حتی د کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی هغه کس د ناکې په اختیار کې ده هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي انجلی دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلی حق ده کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي تره یې اخلي دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري او انجلی ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې تا چې شیره اوړل سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستي یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي یو څوک له واسه یې که څه کومک یا مرسته کیږي هغه د مور سره وکړي د پلار کور یې د انجلۍ بیا هلته معق لري نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي خواست او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ د الک واسطه مو ګورئ هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي په نیمایي لارو کې وژل کیږي کړیږي دغه مجبوریتونه دي راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی
دلې دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي دغه به ارزښت ډېری د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو د نجلۍ کار ته د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پېتلې دي باید ښایي وساتو دا بالکل غلطه خبره ده دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي
د جوزجان ولایت اوسیدون کې سیمه ستانګزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، هغلته غټه شوې یم او هغلته البته د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله بس یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغې نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي. له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هېڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمان مېرمن صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او همدغه رقم هغوی ونازوي. نه ده چې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکومه. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپله لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، او بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هېڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې بیا څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي. قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي. او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره
خجوان غوارو هم دقا سوائی تخبل لور لپارا هم خجوان غوارکو خجوان دو غوارو سنگ سر خبل زوی تا مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا ده اغا خوافی پنظر کنیسو هم دقا راز باید خبلی لور تا هم مصرف کوو ده اغا ده جون ده کلا لپارا ده جون ده خیگنو لپارا باید کارو کوو مصرف کوو.
آیا داسی کورانی همشتا چی دی والوار لپارا دیزون کار او شخصیت اصلا پنظر کمون نیسی؟
بله شکا دیره ای وقت دست یو خبر از سوی دست موضوعات ستا سو مثلا کورانه دخپل دلور آینده پا نظر کنو نیسی دلور راتلون که پا نظر کنو نیسی دلور نظر پا نظر کنو نیسی خو متاسفانه دی دوی لپار پیسی دومره بارزه شدی دومره بارزه شدی سو هیس کلا هم دنویس دا غزه خپل لور طرف مقابل دی سوارکوم آیا دی دی وارتیا لری آیا حقه یو سم شخص دی آیا حقه یو اهل ساله انسان دی آیا از ما دی لور جون بله دی سر خوشحال وی رازه ذهن دی و مور پا صفت یا دی و پلار پا صفت یا دی و ورور پا صفت بانده دی مسئولیت نرم چل خپل اولاد نپختن و کم سلور زه فلانی سری تا ورکم یا فلانی زوان تا ورکم ستا نظر لما سر دک نده موافقه پا دی با پریکرکه کنه خو متاس